سلامونه، احمد شیبریم در سجی رو در ساعت خبرو نورنده کوم. پاکستان وای چې د تورخم او چمن سرحدی لاري د دې لپاره خلاص بي چې د ملګرو ملتو د درو ادارو لوري افغانستان ته بشري مرستې ورسی شي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې دا لارې به د تجارت، ترانزیت، کارګو او نورو مسافرو لپاره تړلې پاتې شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ 15 تجارتي لارې د اکتوبر په 12مه وروسته تر دې وتړل شوې چې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د اکتوبر په 12مه جګړه وشوه. د دې جګړې په ترڅ کې دواړو لوریو ته په لسګونو کسانو وشل شو. نشتې درې اونۍ مخکې د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر تور پوری کړ چې پاکستان له تجارتي مواردو سیاسي استفاده کوي، نو له پاکستان سره به تجارتي لارې وروسته له هغه خلاص شي چې اسلام آباد د تضمین ورکړي چې په هیڅ ډول حالاتو او شرایطو کې به بیا دا لارې نه بندوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرپلټونکو ادارې یا سیګار پرون چهارشنبه د خپلو ارزونو وروستی راپور خپور کړ او ویل چې دا لړۍ نوره پای ته رسوي. په دې راپور کې راغلي چې امریکا په افغانستان کې د خپل شرکلن حضور پر مهال 1.4 میلیارد ډالره پر بیا رغونه او 3 میلیارد پر جګړې او امنیتي برخه لګولې دي. سیګار په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2009 کال راهیسې په افغانستان کې د امریکا د دغو مرستو په تړاو نږدې 900 ارزونې، پلټنې او څېړنې ترسره کړې دي. سیګار ویلي امریکا د یو ډیموکراتیک او باثبات افغانستان لپاره دومره لګښتونه کړي، خو په وینا یې مدیریت یې ناسم و او دا لګښتونه له ضایعاتو او فساد سره مله وو. دوی ویلي چې د خپلو پلټنو پایله کې توانېدلي چې د امریکا په مرستو کې څه باندې 2.5 میلیارد ډالره سپما وکړي او د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت مشکوک لګښتونه په ګوته کړي. د سیګار په وینا امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې هم افغانستان سره په بشري برخه کې 3.5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال په لومړیو کې له افغانستان سره مرستې بندې کړې. په غزه کې پرون چهارشنبه لږ تر لږه 15 فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې ووژل شول. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس لیکلي چې په خان یونس سیمه کې د بې ځایه شویو پر یوه کمپ برید شوی دی. د اسرائیل پوځ ویلي په برید کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګره بولي یو غړی په نقشه کړی دی. دوی ویلي د حماس دغه غړي وړاندې پر اسرائیلي سرتیرو بریدونه کړي او د غزې له نازک اوربند یې سرغړونه کړې ده. په غزه کې اوربند د تیری اکتوبر میاشتې په 10مه نافذ شو، خو دا څویم ځل دی چې له اوربند سرغړونه کیږي او د سرغړونو په ترڅ کې پر فلسطینیانو سربیره یو شمېر اسرائیلي عسکر هم وژل شوي دي. ټاکل شوی د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی سټیف ویتکوف او د ټرمپ زوم جارج کوشنر نن پنځشنبه په فلوریدا کې د اوکراین لستر مرکچی رستم عمروف سره وویني. دا خبره یو امریکایي چارواکي د نوم نشودو په شرط فرانس پرېس اژانس ته کړې ده. د امریکا د ولسمشر دغه ځانګړی استازی تازه له مسکو متحده ایالاتو ته ستانه شوې دي. دوی په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره اوږدې خبرې وکړې، خو کومې پایلې ته ونه رسېدې. د پوتین د بهرنیو اړیکو سلاکار یوری اوشاکوف تر دې لیدو کتو وروسته ویلي سوله تر اوسه نږدې شوې نه ده، خو په خبره ډېره لري هم نه ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د له مهربانه رب سپیڅلی نامه سلام او نیکی هیله میونه درنو زده کوونکو، هیله ده چې ټول بروغ او جوړ اوسئ او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون لمړنۍ لوسته شرغلاست، نو دا چې زموږ استاد لمړنۍ لوسته افغانستان او اسلام په حق لدی راځو پر همدې موضوع باندې معلومات لسته راوړو. دا چې د افغانستان عمومي وضع او حالات د اسلام د ظهور په درشل کې څه ډول و، نو تاسو هم په دې هیله چې د لوسر اخرنی شي بوره سره ملتیا وکړئ او د نن ورځې د همدغه په زړه پورې موضوع څخه تاسو ګټه واخلئ. نو راځو خپل درس پیلوو. د افغانستان عمومي حالات د اسلام د ظهور په درشل کې اول راځو سیاسي وضعیت ته، چې د افغانستان سیاسي وضع دا مهال څه ډول و. د شپږمې میلادي پیړۍ په دویمې نیمایي کې، هغه وخت چې د افتالیانو دولت مخ په ماتې و، یعنی مخ په کمزوري و او د ماتې سره مخ و، د ایراني ساسانیانو او د ماورانهر د ترکانو لاسوهنه په ترتیب سره د افغانستان شمال لویدیځ، شمال او شمال ختیځ ته وغځېدله او تسلط یې پیدا کړ. یعنی کله چې د افتالیانو واکمني د ماتې سره مخامخ وه، نو په دې وخت کې ایراني ساسانیان او همدارنګه د ماورانهر ترکانو د افغانستان په شمال لویدیځ، همدارنګه په شمال او شمال ختیځو برخو کې لاسوهنې درلودې او په دغه تر دغه ځایونو یا تر دغه برخو پورې ورسېدل د افغانستان او دوی پر دغه سیمو باندې تسلط پیدا کړي. پاتې هیواد بیا په ملک الطوایفي حکومت باندې وویشل سو او ډېر سیمه ییز حکومتونه منځته راغلل. مثلا په غور کې د سوریانو کورنۍ، په بامیان کې د شیرانو، په کابل کې د ردبیرانو او په غزنی او ګردیز کې هم د لاویکانو سیمه ییز حکومتونه په پښو باندې ودرېدل. یعنی د هیواد په هره برخه کې سیمه ییز حکومتونه منځته راغلي او سیمه ییز سیاسي حکومت مختلي په هر سیمه کې. د مثلا د افغانستان شمال لویدیز، شمال ختیځ موجول چې د ایراني ساسانیانو او ماورانهر د ترکانو په لاس ورغلي، او د هیواد پاتې نور سیمه چې وه، هغه هم په نور سیمه ییز حکومتونو باندې وویشل سو، لکه د سوریانو حکومت، د سوریانو کورنۍ، د شیرانو کورنۍ، ردبیل شاهان، او د هیواد هر سیمه په د جلا حکومتونو په لاس کې ورغلل. یعنی بالکل په د افغانستان سیاسي وضعیت چې هغه سیمه ییز حکومتونو باندې وشل سوی و. ورپسې راځو اقتصادي او ټولنیز وضعیت. د اسلام د ظهور څخه پخوا افغانستان د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و. یعنی مخکې له دې چې اسلام په افغانستان کې څرګند سي او افغانستان پورې راورسیږي، په افغانستان کې سوداګریز مال د افغانستان خپل د سوداګریزو مالونو د وړلو او راوړلو لاره و، چې د ورېښمو لاره دغه ډېر مشهوره لاره د دې سیمې څخه تیر سوی و، او سوداګریز کاروان نو هم د چین او هند څخه ایران ته، عراق، ترکیه، لویدیځ هیوادونو او همدارنګه ختیځ سیمو ته رسیدل د همدغه لارې څخه، چې دا لاره هم د افغانستان څخه تیر شوی و. د دې ترڅنګ د کرنیزو ځمکو، همدارنګه د پریمانه اوبو، مسایدي هوا او انساني قوتشتون هم د اقتصادي وزې د پرمختګ لپاره ډیره ښه زمینه برابره کړې و. د اسلام د ظهور پر مهال بیا د یو سیاسي او اداري مرکزیت د نشتنوالي لکه بل دغه شرایط د ویجاړې لوري ته مخه کړه. یعنی دا چې یو اداري سیاسي مرکزیت شتون نه درلودي، یو واحد حکومت شتون نه درلودي، دغه قوم زمینی چې برابرې وي، دغه شرایط د ویجاړېدو یا د خرابې سره مخامخ شو. چې کله به یو سیمه په یو سیمه باندې يرغل کېده، کله به په بل سیمه باندې، چې دغه حملو د دغه يرغلونو په ترڅ کې دغه کوم شوازه چې په افغانستان کې و، یا کوم شرایط چې مساعد و، هغه د خرابوالي سره مخامخ شو. د بلې خوا بیا د ټولنې زیاتره خلک په کرنې، مالداري او کسبګری باندې بوخت و. د خپل یو عادیاتو یو برخه د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، او دغه کړنلاره د دوی د زیاتې بېوزلۍ سبب کېده. یعنی کوم عایدات یا کوم فایده چې دوی ته رسېدل، د هغه یو برخه به دوی د عبادت ځایونو ساتونکو ته ورکوله، چې دوی ته داسې کوم خاصه فایده او کوم خاصه ګټه نه پاتېدله. نو د دې لامل سو چې دغه کار د دوی د بېوزلۍ سبب سي، او د بېوزلۍ پر مخ باندې پر خوا باندې ولاړ سي. همدارنګه د وخت په تیرېدو سره د ځینو بزګرو ځمکې کې د لویو ازمکوالو لاسته ورغلل، او یو ډلې ته د شتمنۍ لاسته ورغلل، او د بلې ډلې بېوزلي بیا د دې لامل سو چې سخته مالی او اقتصادي نابرابري رامنځته شي. یعنی دا چې د ځینو بزګرانو ځمکې غصب کېدلې یا د ځینو نورو لخوا نیول کېدلې، نو دلته یو ډله ډېره شتمنه سوه، یا شتمنۍ د یوې ډلې لاسته ورغلل، او هغه کسان چې مثلا د هغوی حق، د هغوی مال د هغو څخه اخیستل کېده، بیا د دوی د بېوزلۍ لامل سو، چې دلته یوه اقتصادي نابرابري رامنځته. ورپسې هم پوهنیزه، ادبي او دینی وزوه، چې دین چې هغه د یوې ټولنې د یووالي پیاوړی او قوي لامل شمارل کېدی، په افغانستان کې د اسلام د پیدایش په درشل کې د ټولنې خلکو په باور کې خپل حیثیت د لاس ورکړی و، او په خپل د بې اتفاقي سبب وګرځید. څرنګه چې د هیواد لویدیځه برخه د ساسانیانو تر سیاسي، ادبي او دیني نفوذ لاندې وه، همدارنګه زردشتي دین ډېر پلویان درلودل، خو په مرکزی سیمو زابلستان او همدارنګه د کابل سیند وادي او ګندهارا درغنداب وادي د هندوکش د غرونو تر لړیو پورې همدارنګه د هیواد تر شماله او د سند تر څنډو پورې بودایی او برهمنی دینونه رواج درلوده. د لمر لمانځنه بت پرستی هم د هیواد په شاوخوا کې خپل پیروان درلودل. د یاد دغه کوم دینونه چې و دغه کوم دینونه چې اوس موږ یاد کړل د دې هر یو د ځانګړو عبادت ځایونو او اړوند ادارو لرونکي و. په دې کې زیاتره ساتونکو او راهبانو کار کول او مزدوري اخیستله. د هیواد جغرافیایي موقعیت هم د مخې هم د جګو غرونو د سلسلو په واسطه په ډیرو درو باندې ویشلی وو او هره دره بیا ځانګړې ژبه او لهجه درلوده. د نن ورځې کوم کو دا افغانستان سیاسي او ټولنیز وزه د افغانستان د اسلام د ظهور په درشل کې رځو افغانستان ته د اسلام راتګ او خبرېدل د چې د اسلام مبارک دین افغانستان ته څه ډول رسیږي او څه ډول خبرېږي. یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان د اسلام راتګ د پام وړ او تاریخي مهمه پیښه بلل کیږي چې یو سلو پنځه پنځوس کاله مخکې افغانستان ته اسلام راورسېدی او دا یو ډیره مهمه تاریخي پیښه وه. افغانستان ته د اسلام راتګ او د اسلام پایښ دغه هیواد یوې دورې څخه یوې بلې تاریخي دورې ته بوتلی او پرته د ځینو لرغونو عناصرو لکه ژبه او همدارنګه ځینې دودونه او رسم رواجونه چې په هر وخت کې وه هغه په خپل حالات باندې پاتې سول. کله چې اسلام رالی دغه ځینشان په خپلو حالاتو باندې پاتې سوه نور د هیواد ټول کلتور، اقتصاد، ټولنیز او دغه ټول جوړښتونه، یعنی هغه کلتوري برخه کې کوم جوړښتونه و، اقتصادي جوړښتونه او ټولنیز جوړښتونه، د بنسټیزو بدلونونو سره مخ سوه. یعنی په دغه درو سرو برخو کې ځینې بدلونونه رامنځته سوه. په بله وینا اسلام زموږ هیواد ته یو نوی روح، یو نوی هویت وروبخشه. دا چې د اسلام څخه مخکې حالات بالکل خراب وو، یو زموږ هیواد اقتصادي، ټولنیز، هنر، علم او سیاسي برخه کې ډیر پرمختګ نه و کړی او ډیر په یو بد حالات کې و، نو د اسلام راتګ زموږ هیواد ته بالکل یو نوی روح ورکړي، یو نوی هویت یې زموږ هیواد ته ورکړي چې زموږ د هیواد په کلتوري، اقتصادي، ټولنیز او نورو برخو کې بدلونونه راغلل او د هیواد ځینې عناصر لکه ژبه، ځینې دودونه، رسم رواجونه چې هغه بیا په هر وخت کې و هغه په خپل حالات باندې پاتې سو. راځو د اسلام خبرېدل. د چې اسلام څه ډول زموږ په هیواد کې خپرېږي، هغه ګړندیتوب او ثبات چې هغه د مسلمانانو د فتوحاتو سره همغاړي وو د نړۍ په تاریخ کې ساری نه درلودې، نو له دې کبله پر ځای به چې دغه کار یوه الهي معجزه موږ وبولو، ځکه د دې بریدونو او فتوحاتو رښتینی لامل او اصلي محرک هغه آسماني پیغامونه او لارښوونې وې چې هغه د نوي دین په قالب کې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دخوا مسلمانانو ته ورسول سو. په 12 هجری قمری کال کې د مسنی تر قومندانی لاندې چې هغه د هرزوی و د لومړي ځل لپاره د جزیرۃ العرب پر ختیځو سیمو باندې حمله وکړه چې په پایله کې مسلمانانو د فرات سند په لویدیځه څنډه کې د حیره شار ونیوي او د دغه فتح سره مسلمانانو ته د بین النهرین د فتح کلی هم لاسته ورغلی. وروسته بیا مسلمانانو د یوې لسیزې په درشل کې د ساسانی ایران د نیولو کار بشپړ کړ، یعنی ساسانی ایران یې ونیوي چې هغه د کوم حکومت لاندې تر لاسلاندې چې و هغه سیمې د مسلمانانو لاسته ورغلی. او په ځانګړې توګه د نهاوند جګړه، یعنی نهاوند د همدان په سویل کې او د اوسنی ایران مرکز ته نږدې یو شار دی چې په 21 هجری قمری کال کې مسلمانانو د سسری ایران لشکري او دولت ته په بشپړ توګه ماتې ورکړه او په مکمل ډول سره هغه له منځه یوړي چې مسلمانانو دغه صوبه د فتح الفتوح په نامه یاد کړه. او په همدې توګه هغه حایل چې هغه د خراسان او عربو مسلمانانو ترمنځ و هغه د منځه ولاړي او اسلامي مجاهدینو خپل ځانونه د سیمو پولو ته ورسول او د خلیفه فرمان ته سترګې په لاره پاتې سول. دغه فرمان په 22 هجری قمری کال کې د حضرت عمر رضی الله عنه د خواص څخه صادر سو چې مسلمانانو د احناف بن قیس تر مشري لاندې حرکت وکړي او همدارنګه د اوسنی ایران په سویل ختیځ کې د تپس د نیول څخه ورسته د هرات طرف ته ولاړل او دغه شارې په زور ونیوي. هغه بدلونونه چې بیا د خلافت په مرکز کې د حضرت عثمان رضی الله عنه د ځایناستي پر سر باندې رامنځته سوال، یعنی کله چې حضرت عثمان رضی الله عنه ځایناستي ټاکل کېده او هغه بدلونونه چې همدغه کال رامنځته سوی و. زموږ په هیواد کې د دې لامل سو چې مسلمانان پرمختګ کې لږ ځنډ راسي او د مسلمانانو پرمختګ کې لږ څه وځنډ و. خدا واری بیا د مسلمانانو خلیفه عبدالله بن عمر بن کریز د ختیځو سیمو د فتح کولو مشر وټاکل سو او نوموړي بیا په دې برخه کې ډېرې هڅې وکړلې. عبدالله هم هغه شهرونه چې هغه د اسلام څخه مخ اړولي وو هغه بیرته تسلیم کړل. په ځانګړې توګه د نیشاپور د فتحې څخه وروسته په دیرشم هجري قمري کال کې د نوموړي لاره د افغانستان بېلابېلو شهرونو لوري ته خلاص سوه، یعنې د افغانستان مختلفو سیمو ته راورسېدې. زموږ د هېواد مهم شهرونه لکه هرات، فاریاب، جوزجان، تخار او بلخ هم د مسلمانانو لاسته ورغلي. د نوموړي اکا عبدالرحمن بن استمره هم د افغانستان د سویلي سیمو د فتحې کار په غاړه واخیستی او سیستان چې په هغه وخت کې غزنی زمینداور او کندهار هم پکې شامل وو هغه ونیول او دغه ځای بیا د کابل په لور وخوځېدل، چې په دې وخت کې د افغانستان زیاتره سیمې د مسلمانانو لاسته ورغللې. دا چې اسلام څه ډول افغانستان ته راځي او څه ډول د افغانستان تر بېلابېلو سیمو پورې رسیږي، د مسلمانانو د بریالیتوب دلایلو ته راځو. اول دا چې په پاک خدای جل جلاله د قیامت په ورځ باندې د اسلام په پیغمبر او قرآن باندې د دوی هغه پیاوړی ایمان د مجاهدینو د بریالیتوب تر ټولو ډېر مهم دلیل ګڼل کیږي، چې ځکه د دوی دغه عقیده دوی ته ډېره لوړه روحیه ورکوله او د دې لامل سو چې دوی ښه فعالیت وکړي او څه خوځښت وکړي. بل دا چې د مسلمانانو پیاوړی نظامی مشر او د اغیزمنو جګړې ایزو تکتیکونو څخه ګټه اخیستنه او همدارنګه د مجاهدینو ترمنځ د جګړې د مشر د امنولو د امر د منولو روحیه و. د دې ترڅنګ سربېره پر دې چې مادي انګیزې هم باید د یادونه باسو، ځکه د اسلام د قوانینو سره سم د غنیمتونو یو پر پنځمه برخه اسلامي دولت او څلور پر پنځمه برخه د مجاهدینو حق ګڼل کېدی. ورسره هم زموږ د هیواد د خلکو لخوا د اسلام عدالت غشتنی او د مساوات د شعارونو بدرګه کول، ځکه چې زموږ خلک د اشرافي نظامونو د شتون څخه ډیر ناراضه و، نو دوی دغه شعارونه ډیر ښه بدرګه کړل. بل دا چې د عربو په مقابل کې اداري ضعف او د تیتو پرکې ادارې د مذهبي وزشتون په ځانګړې توګه زموږ د هیواد د خلکو ترمنځ د مسلمان عربو ته دا زمینه برابره کړې تر څو ورڅخه ګټه واخلي، ځکه په دې وخت کې افغانستان یو پیاوړی واحد حکومت او یو دین دلته شتون نه درلودي چې خلک سره راټول کړي. په واحدي نظامي مشري نشتوالی او همدارنګه د اسلامي لشکرو په وړاندې ګډوډه دفاع د اسلامي مجاهدینو د بریالیتوب یو بل دلیل شمیرل کیږي، او ورسره په اسلامي شونه او تمدن کې د ژوند بشپړ پروګرام شتون او پسیمه کې د بخوانی حاکمانو د بخوانی حاکمو ادیانو د ټولنیز په زړه پورې او پراخه پروګرام نشتونوالی د ټول هغه لامل و چې اسلامي لشکره په دې باندې وتوانېدل چې افغانستان یا د هغه وخت خراسان تر خپلې ولکې لاندې راولي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي او ورڅخه به مو ګټه اخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت، ښه چاري.
شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونی زغ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میومنی درنو زده کوونکو، هیله دا چې راغو جوړ بیاست وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولی وی. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون لومړنی لوست شرح لاس وایم. په دې هیله چې دغه مضمون د حل وست راخرنی شی وره سره ملتیا وکي، تر څو د پزرو پوری تاریخي موضوعات څخه تاسو خبر سئ. موږ تاسو د نن ورځې لومړنی موضوع د احمد شاه بابا څخه د مخه د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات په حق لده، دا چې مخکې لدی چې افغانستان کې احمد شاه بابا وخت ورسیږي، د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي، نن به په همدغه لوس کې موږ تاسو باندې پوسو. نو راځو خپل درس پیلو چې لومړنی موضوع مو د احمد شاه بابا وخت رسیدو څخه وړاندې د افغانستان سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالات څه ډول دي. د شپاړسمې پیړۍ په شروع کې د افغانستان په دننه او ترڅنګ په ګاونډي هیوادونو کې سیاسي ناورې پیښې رامنځته شوې وې چې دغه ګډوډي د افغانستان په زیان باندې تمامې شوې. د سلطان حسین بایقرا د مرګ څخه وروسته په 1515 میلادي کال کې افغانستان خپل مرکزي واک ترلاسه ورکړ. په افغانستان کې یو واحده او مرکزي واکمني شتون کوم شتون چې درلود، هغه د منځب لاړې او نور مرکزي واک شتون نه درلود. تجزیه غوښتون یا هغه کسانه چې غوښته افغانستان تجزیه سي او یو برخې د تور ورسیږي، هغه هم په هر ګوټ کې پاتونه شروع کړه او د بل سره په جګړه باندې اختصاصو چې بیا بل اخره په 1501 میلادي کال کې شیباني دولت په ماورانهر کې جوړ شو. په 1502 میلادي کال کې بیا په ایران کې صفوي دولت او په هند کې هم مغولي دولتونه مې سره غلل، چې دغه درو دولتونو د افغانستان په ختیځ، لویدیځ او شمال برخې کې خپل حمله شروع کړې او په دې ډول سره بیا افغانستان تجزیه. په دغه وخت کې مرکزی دولت هم د منځولاړي او پوځي سوقیانو هم افغانستان د جګړو په ډګر باندې بدل کړي. يرغلګرو دولتونه زیاتره ځمکې ونیول او یو پربل باندې حمله شروع کړي، چې د همدغه حمله او جګړو له امله زموږ لوی هیواد افغانستان په کنډواله باندې بدل شو. یعنی زیاتره جګړې دلته مین سره غلا او هر یو په افغانستان څخه د خپل جنگ د میدان په توګه ورڅخه ګټه اخیستي. د دې ترڅنګ يرغلګرو به هر ورځ خپل ظلمونه کول پر دخل پر خلکو باندې، چې دا کار د خلکو کراکه یو تربل ورسی باندې د دوی کراکه زیاتېدل د دولت په وړاندې، او دا او چې به خلک په پټ ډول سره د افغانستان د خپلواکۍ د لاسته راوړلو لپاره په پټ ډول سره مبارزه شروع کړلې. د لومړي ځل لپاره بیا په هرات، اندخوی، کندهار او بلوچستان کې د صفوي دولت پر ضد باندې پاتونه وسول، چې په دغه پاتونه کې افغانانو ډیر مقاومت وکړي او ډیر سخت او کلکې جګړې مې سترغلې، چې په همدغه جګړو لکبله کندهار څو واری د صفویانو دولت په لاس ورغلی، خو پرته به افغانانو خپل مبارزو سره هغه شهر نیوي. تر څنګه د روشانیانو خوځښت هم راپورت سوچ دی، د خوځښت لار شو چې بیا و هغه بایزید انصاری چې په پیروشان باندې هم مشهور وو، د شیخ عبد الله انصاری زوی وو، د په وزیرستان په کاټګرام کې زیږیدل دي، چې دغه خوځښت مشري هم د په لاس کې و. پیروشان به د مغول حکومت او د خانانو د ظلم او استبداد په وړاندې د مغولي دولت سره مرسته وکړه او خلک مبارزه تر او بلل، چې په پای کې بیا پیروشان د مغول سره په جګړه کې ووژل شو او د هغه د مرګ څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین دغه خوځښت مشري په غاړه باندې واخیسته، چې بیا په 1500 میلادي کال کې د مغول سره ډېری جګړې وکړې او په ختیځ کې بیا د خیبر د خواص څخه تر تیره او په سهیل کې بیا د کابل او غزنی سیمې د ونیولې. جلال الدین هم په جګړه کې وژل کیږي او د هغه څخه وروسته عبدالقادر مشر ټاکل کیږي. حبیبی علی هم د خپل زوی عبدالقادر سره مرسته کوله او هغه ډیر ژر پېښور ښار ونیوي، چې لږ وخت لا نه و تیر سوی چې د قبایلو ترمنځ به اتفاقي منځته راغله او دغه به اتفاقي په ترڅ کې بیا په 1416 میلادي کال کې د مغولو د عبدالقادر او ترڅنګ د هغه مور ونیول، بیا هندستان ته تبعید کړل او د روشان ملي خوځښت د مغولو او سیمیز حاکمانو د دسیسو له امله هغه وټکول سو. دغه پاتون یا خوځښت بیا وروسته د خوشحال خان خټک تر مشرۍ لاندې خوځښت رامنځته کیږي، چې د 14 میلادي پیړۍ په نیمایي کې د خټکو قبیله د همدغه خټکو قبیله په تدریجي ډول سره دوی د واک خاوند شول او په سهیل کې بیا نور قبایلو ترمنځ مهم واک ترلاسه کړي. همدغه امتیاز بیا د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلاف رامنځته کړي. یعنی دغه کوم امتیازات چې خټکو ته په لاس ورغلي، د خټکو او یوسفزي ترمنځ اختلافات راپیدا شول، چې د د شاه جهان د خپلواکۍ په وخت کې بیا د خټکو د قوم مشري د خوشحال خان په لاس کې وه. او خوشحال خان بیا خپله د توري سیاست خاوند او غښتلي شاعر هم و. خوشحال خان د مغولي پاچاهانو سره د اوله سره دوی ښې اړیکې درلودې، خو وروسته بیا اړیکې د مغولو سره خرابې سوې. اورنګزیب خوشحال بلی وي او هغه بندي کوي. بیا څلور کاله وروسته د زندان څخه دی خوشي کیږي، او کله چې دی د زندان څخه آزاد سو دی بیرته د خوځښت مشري په غاړه اخلي. بیا په 1480 میلادي کال کې 40,000 مغولي پوځیان د افغانانو سره د تاتري په جګړه کې وژل کیږي، او د دې ماتې څخه وروسته بیا مغولي حکمرانان د خوشحال خان یو زوی هند ته تبعیدوي او وروسته مړ کیږي. هلته چې بیا دغه دردونکو پیښو څخه وروسته خوشحال خان خټک په 80 کلنۍ کې مړ کیږي، او د وصیت سره سم د خټکو په غرونو کې د دښمن د سیوري څخه لیرې دی خاورې ته سپارل کیږي. ورپسې په دغه وخت کې د میرویس خان نیکه پاڅون جوړیږي چې په 1480 میلادي پیړۍ کې د بهرنیانو د یرغلو په پایله کې افغانستان تجزیه کیږي، او لویدیځې سویلي برخې هم د ایران صفویانو ته په لاس ورځي، ختیځې برخې د هند مغولو ته، او شمالي برخې هم د ماورانهر شیبانیانو ته په لاس ورکول کیږي یا هغوی نیسي. چې بیا د مرکزي حکومت نشتنوالي او تر څنګ یې د پردیو د تسلي د ټولنې اقتصادي ټیټوالي سبب سوین اقتصادي حالت را کمزوري سو، او خلګو کې هم کرکه پیدا سو د خپلواکۍ مینه په دې کې پیدا سو. تر څو چې بیا په 1490 میلادي کال کې د میرویس خان نیکه په مشرۍ سره د کندهار په شهر کې پاڅون جوړ سو، د ګرګین د ظلمونو په مقابل کې چې بیا د ګرګین ظلمونو ته د پایټه کې کې شو، په افغانستان په کندهار کې خپلواک دولت جوړ سو، چې دغه دولت بیا 1.5 کال دوام وکړي، تر څو چې بیا په 1400 میلادي پیړۍ کې ملي دولت د افغانستان په نامه د احمد شاه بابا په مشرۍ سره جوړ سو.
راتو د احمد شاه بابا وخت رسېدو څخه مخکې د افغانستان ټولنیز حالت ته، چې د افغانستان ته زیا ویش په دغه مهال کې افغانستان د ودی او پرمختګ څخه شاته پاته کړی وو، د افغانستان ته زیا یو لوی آفت و چې زموږ د هیواد هویت، وحدت او ملي خپلواکۍ د منځه یوړل. په دغه وخت کې د افغانستان مرکزی دولت ملي خپلواکۍ او هم په کرنه او سوداګرۍ کې نسبتا ښه اقتصاد لاسته ورکړي. مدرسې او روزنیز مرکزونه هم وتړل سو، زموږ زیاتره استادان او پوهان هم د هیواد څخه د باندې د سفر وکي او ځینې هم ته ولاړل. اقتصادي حالت کې هم مخکې لري چې افغانستان د صفویانو، شیبانیانو او د هند مغولو تر حمله لاندې راسي، د افغانستان اقتصادي حالت شو. سره له دې چې د دوی ژوند ساده و، مګر کرنه، مالداري او صنایع بیا درې مهم څانګې وې. د افغانستان د اقتصاد پر همدغه درو څانګو باندې ولاړ و، چې دولتونو د کرنې په پراختیا کې هم ډېره پاملرنه کول، ځکه د دولت عادیاتو مهمه برخه هم د بزګری د مالیات څخه جوړېدل. نو ځکه مخکې له دې د افغانستان اقتصادي حالت شو. د زو د احمد شاه بابا او د مرکزی دولت ټینګښت، د شیر سرخ د مزار جرګه چې د کندهار د نادر آباد په نظامی کلا کې جوړه شوې وه، دغه جرګه نو ورځې دوام وکړي. په دغه نو ورځو کې د جرګې غړو کومه پریکړه ونه کړه، ځکه چې هر یو غوښتي چې سلطنت په لاس کې واخلي. نو ځکه یوازینی کس چې هلته غلی و آرام ناس و، هغه ابدالي احمد خان و. دا ځکه چې احمد خان د ابدالي د قبیلې څخه و، او د ده شمېر هم د نورو نسبتا نورو ته کم و، او د نهمې ورځې په پایله کې بیا داسې فیصله وسوه چې د جرګې غړي دي یو کس د حکم په توګه معرفي کړي، تر څو هغه دې یو تن مشر یا د پچا په توګه وټاکي، او کوم کس چې د حکم په توګه ټاکل کیږي هغه یو روحاني سړی دی چې نه په کومې قبیلې پورې اړه درلود، نه حتی هغه د افغانستان اوسېدونکي هم نه. نو هغه قبیلي سورشاه د نمتو صوفي لای خورزوی و چې د کندهار ټول خلک پر هغه باندې زیات باور درلودي. دی د خپل ځای راولاړ سو، ابدالي احمد خان یې معرفي کړي، او د غنمو څووجې د هغه په پګړۍ کې کښېښول، د شاهي تاج پر ځای باندې. نو نور خانانو یا لوی خانانو هم د لچاري څخه احمد شاه بابا سره بیعت وکړ، او هغه د پچا په توګه انتخاب کړي. او احمد شاه بابا بیا د زمان خان ابدالي زوی، د دولت خان سدوزي لمسی، مور یې هم د عبدالغني خان الکوزي خور و، چې د نادر شاه په وخت کې د کندهار پخوانی والی و. ابدالي احمد خان هم په 1928 میلادي کال کې په هرات کې زیږیدلی و. احمد شاه بابا چې کله واک ته ورسېدی، نو د یوه ټینګ نظام د جوړولو لپاره ځینې موخې ټاکي، او د هغه موخې لپاره دی کار کوي. اول دا چې دی لومړنی موخه دا وه چې مرکزي حکومت د جوړولو لپاره مهدي ملي وحدت رامنځته کړي. دویمه دا وه چې افغانستان د طبي سرحدونو امن تامین کړي. او درېمه موخه د ګاونډي هیواد اختلافاتو په وړاندې دفاع ټاکل و د دې لپاره چې داخلي اختلافات د منځه یوسي د په دولتي چارو کې د خلکو سره مشوره وکړي نو د لومړي ځل لپاره یو دایمي جرګه جوړه کړه او احمد شاه بابا د ټولو اداري قضایي او نظامي تشکیلاتو په سر کې د قطع نظر واک درلودي په دې معنا چې د ټولو چارو اداره په خپل لاس کې درلوده په مرکز او ولایاتو کې هم اداري او پوځي تشکیلات د جوړ کړه احمد شاه بابا بیا په خپل شپږ کلن سلطنت کې د مرکزي حکومت ټینګښت اداري اصلاحات او تر څنګ یې پوځي سفرونه دونه مصروفه کړي وو چې دونه سوی کولی د افغانستان د اقتصاد پرمختیا د ښوونې او روزنې او د کلتور په برخه کې دی کار وکړي او هغه ته خاصه پاملرنه وکړي راځو د احمد شاه بابا پوځي سوقیاتو ته احمد شاه بابا چې کله وخت رسیږي د هغه څخه مخکې د افغانستان تجزیه سوی وو او نیول سوی هیواد وو نو احمد شاه بابا د دې لپاره چې هغه د لاستللي سیمې بیرته ونیسي د طبیعي سرحدونه د ټاکلو لپاره ځینې سفرونه کوي لومړنی سفر یې د ختیځ په طرف باندې وو چې د لارې په اوږدو کې بیا د خلکو د هرکلي سره مخامخ سو د پنجاب والي د احمد شاه بابا سره په جګړه کې ماته خوري لاهور ته تښتي او احمد شاه بابا لاهور نیسي د هند شاهد شاه هم د افغانستان د پرمختګ څخه بیره درلوده مغولي احمد شاه خپل ولیعهد صدر اعظم قمر الدین د ډیرو خوا سره دغه مقابله ته لیږي مګر افغاني قواوې به د هندي توپخانه تر اور لاندې راځي ډېر تلفات افغانانو ته اوړي او مچبا باندې ته ارکیږي چې پنجاب او ملتان زهید خان ته وسپاري خپل کندهار ته راسي تر څو هغه شورش چې دلته سوی وو هغه آرام کړي دویم سفر هم په 1948 میلادي کال کې د هرات پر طرف باندې وو چې درې کسان ندري حاکمان احمدشاه بابا ته نه تسلیمیږي او د هغه د ډلې څخه درویش خان هزاره بیا خپل پلوي د احمدشاه بابا څخه اعلانوي او احمدشاه بابا هرات نیسي دریم سفر یې شاپور ته و چې عباس قلی بیا د احمد شاه بابا د پوت سره په جګړه کې ماته خوري او بندي کیږي چې بیا احمد شاه بابا هغه بخشي او د دویم ځل لپاره بیا هغه د نیشاپور حاکم ټاکي څلرم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د پنجاب والی میرمنو سپاسالار یا ګورامل د احمد شاه بابا سره د جګړې د مقابله لپاره لیږي مګر هغه ماته خوري او وشل کیږي شپږم سفر یې هم د ختیځ په طرف باندې و چې د عالمگیر یا نجیب الدوله د سهارنپور د والی په مشرۍ سره د احمد شاه بابا د مقابلې لپاره د استوی خو نجیب الدوله پرته دی چې احمد شاه بابا سره جګړه وکړي دا غسر یو ځای کیږي عالمگیر هم د ترکیجی چې هند ته نږدې ډیلی ته نږدې د احمد شاه بابا هرکلی وکړي چې احمد شاه بابا د اړیکو د ساتنې لپاره د هغه وريره تیمورشاه ته په نکاح کوي او وروسته بیا هیواد ته راځي سویل ته هم پنځم سفر کوي چې په دې سفر کې بیا احمد شاه بابا د بلوچستان د نرمیو د حل لپاره د شاولی په مشرۍ باندې بلوچستان ته لشکر استوي هلته هغه ته ماته ورکوي او هغه بیا د سولې غوښتنه کوي چې بلوچستان هم د افغانستان د خاوري یوه برخه ګرځي په اووم سفر کې بیا د پانیپت جګړه پیښیږي چې افغانان کامیابی ته رسیږي او مخالف قواوې ماته خوري اتم سفر یې هم پنجاب ته و چې د پنجاب سکانو ته چې هغه شورش کړي او هغه ته ماته ورکوي د هم سفر هم احمد شاه بابا دا چې د ناروغ و نس کولی سفر وکي د خپل صدر اعظم شاولی بلخ ته لیږي او تر څو هغه د جنیدی د سلسله د پخوا د اخیرنۍ پچا سره عبد العزيز خان سره خبرې وکړي چې بیا په مذاکراتو کې یو تړون لاسلیک کیږي د امو سین چې هغه د امو سین د پخوا په څیر د افغانستان او بخارا په منځ کې سرحدي کرښه وټاکل سي لسم سفر هم مشهد ته و چې مشهد محاصره کوي علي مراد هم په جګړه کې وژل کیږي او نصر الله تسلیمیږي احمد شاه بابا بیا د شپږویش کلونو پاچاهي څخه وروسته د سرطان په ناروغي باندې اخته کیږي او په 50 کلنۍ کې د دې فانی نړۍ څخه سترګي پټوي او د د وصیت سره سم په 1923 میلادي کال کې د خرقې مبارکې ترڅنګ خاورې ته سپارل کیږي او په دې ډول سره احمد شاه بابا خرقې مبارکې ته نږدې شخ کیږي نو درنوز د کوم کو دا اوس موږ استاد د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسو تر څو کې درس پوري تاسو ټول په لوی مهربان رب سپارم خدای مو بلس Thank you.
د آزادی ملمه
احمد شیبریم هر کله مو کوم په آزادی ملمه کې ډیر کله ملمانه تاسو ته معرفي کوو. نن د وی سندر غاړي لی وی سندر سره چې هم له غژو سره آشنا ده هم نه آشنا تاسو آشنا کو. هنرمند آسی مهربی دا سندره بللې ده. سجانی ستاسو دغه سندره د نورو سندرو پرنګ نه ده، د دغه تغییر او بدلون علت څه شی دی؟ یعنی تاسو غوښتل چې نوښت وکړئ؟
بله، رښتیا هو زه خو ډیر کوشش کوم چې تل نوښت وکم، او دا سندره چې ده کوم پامې د دې په اصطلاح په معرفي کې یا په ټایټل کې لیکل دي چې کمپوز فولکلوریک، خصوصا په واده او په کوزده کې دغه شپه چې به پخېدله چې د ښځو به اترونه یا مثلا اترونه وکړل سندرې به ویلې به چې شپه چې به پخېدله واضح خبره ده چې دوی ستړي کېدلې غږ به هم ستړي کېدې، بیا به دوی په اصطلاح هغه چای یا یو شی د خوراک دپاره نخود او کشمش مثلا دا شیان را اخیستل دا چې به خوړل شپه به ښه پخه سوله تقریبا تر دولسو بجو یوې بجې شاوخوا تر دولسو بجو به واغوښتل، د یوې بجې شاوخوا به سو بیا دغه وخت کې دی د نیمې شپې اتان کوي. که مو پام کړی دلته دغه سروکو کې مو ویل سوي دي چې نیمه شپه سوه یلا کاروان بارېږي یخ شمال چلیږي. دغه اتان چې دی دغه سوچا زموږ د کندهار د سیمې د شوزو اتان دی، او دغه اتان ما ډیر دوستان ته فیصله دغه زمزمه کړی وو او ټول دغه هیله رانه کوله چې دغه اتان لطفان ته ووایا. ستونزه دا ولا چې ما د دې اتان لپاره غوښتل چې دا بیخي یعنی د سی په اورجینال موسیقی کی دا اوس موسیقی چې ما ورته جوړه کړې ده دا ارانج دی، نو په دې دلیل ځکه دا چانه دی او ردلې او ټول فکر کوي چې دا نوې ده او زما کمپوز دی، ځکه تر اوسه پورې ما هیڅ د بل چا کمپوز نه دی ویلی او نه مې تکراری سندرې ویلي دي.
تاسو اتن ته اشاره وکړه په دې ویډیو کې د اتن د سندرې اتن دی، دا ویډیو مو څنګه ترلاسه کړې ده؟ دا مخه اصلي اتن ته ورته نه ده، نو ځکه تاسو خو اشاره ورته وکړه چې شوزو به لنیم شپې وروسته سندرې بللې.
بالکل بالکل، خو بس نو موږ خو په تیر بیا چې په بهر کې یو دغه امکانات ډیر کم لرو او ما خپل دغه امکان ډیر کم درلودی. اصلا دا سندره د کال په سر کې د 2023 په جنوري کې مکمله ختمه وه او دیو یې په اصطلاح، او دغه ویډیو ته زه منتظره وم، موږ ډیر کوشش وکړ چې دې ته سپانسر پیدا کړو چې پیدا ممکړي خو بیرته هغه کس پښیمانه شو. سپانسر هم داسې دی چې هغوی مثلا ډیر مشهور کس ته یا سندرغاړو ته هغوی په اصطلاح سپانسروي نه، نو هغه چې هر څوک زما بیچاري په اصطلاح دغه موسیقي وګوري ولا دا خو ډیر پخه سندرغاړې ده، یعنی پخه د سنسال د لحاظه ډیر ابوننت یا نه پېژم فالوور سم نه لري، فعالم ډیر نه ده په میډیا او په دې ځایو کې، او دسی یعنی دغه خپل دغه سپانسران چې دوی ډیره هڅه کوي چې تجارتي هنرمندانو ته پیسہ بودیجا ورکړي یا سپانسر کړي. خو دا څه زنه لرم، خو په هر صورت دا بل اخره یوه ملګری راتول چې دا سندره اوس کله راوځي. دا خو ډېر ښکلې ده، هغه واورې د بی انتها ښکلې ده، او دا بیخي هغه زموږ د سیمې په اصطلاح هغه سوچه فلکلور دی. بیا زه مجبوره سوم چې زموږ په پښتونخوا کې په ژوب کې پیام پروډکشن د دې د مشر سره اول مې ملګری، بیا زه ور سره وژغېدم، بیا دوی د اتم د نایبنو وطن راته برابر کړي. نو دا په دې خاطر چې په اصلي سندرو کې تاسو به چې سبڅوي هیڅ کله به ښځه ونه ویني چې اتانه کړي. کاتنونه تاسو په یوټیوب کې لیدلی همیشه یاد و دو سره اخستل سوي دي، یاد بعضي محفلونو سره چې هغه په خارج کې هغه انجونې دي، مګر هیڅ کله د ښځو اتان نه دي ښکار سوي. په دې خاطر چې ښځې نه دي آماده، او یا هم دا چې محدودیتونه دي، په تیره بیا وطن نشته ښځې. نو دې ته بيخي او بل دولتان کېږي، هغه اتان چې مالې دلې دي هغه د دریې په
او بخشی وسما همدغه پښتنې په ذهن کې راوګرځیده. دغه اتن هغه د دریا په سره یو ځای اتن دا خو بیله خبره ده، لیکن نور د اتن په ډول کې تغییر ډیر دی او کنه یو څه سره ورته دي؟ د اتنونه
یو څه سره ورته دي ځکه چې دغه د ژوب د منطقې یا نه پېژم دغه سیمې خلک چې دي دوی هم تقریبا زموږ د دې دغه دغه فرهنګي اړیکې ډیرې سره نږدې دي، او د دې لپاره دا ډیره عادي خبره وه. او خصوصا یو څوک چې اتان کوي هغه خو لکه ماتماتیک یا لکه حساب غوندې، مثلا پرمخ ته که پښه شا ته که دغه سې تمپوز دغه سې هر شی خپل د ځانه یو دغه لري په اصطلاح.
خو خیر، بیا خو اتنونه هم ډیر دي. اوس یو وخت یو څېړنه سوې وه پیږي کول سیو سه شاوخوا 2500 ډول اتنونه تر اوسه پورې ثبت شوی دي.
بالکل بالکل. نو خبره دغه ده چې د دوی د پاره د اتنونه کڅم دا مده نه نو سپاکه کندار پسمه کې موږ په شادي کې نارینه هم اوریدل چې دی به موسیقي او سندري د دریا سره کولې. خو هغه نارینه نو د نور سندري او نور د اتنونه بلل یا ویل، او د موږ سره یو بل مسره اوریدل. خو د شودو اتنه غتن چې مخ په خپل ستور بولی دلې دی، او څو ډول دی لوی اتن دی، مثلا د نیم شپې اتن دی، د مابین اتن دی، د هر یو جلا جلا دی. او د غشتي دغه د زموږ د سیمې شتي کوم چې لوی کندهار او بیا د سرحد بل غاړه چې دا واخی دی، تقریبا ټول دغه اتنونه دوی کوي. او دا ډولونه بيخي ما چې وم خپل لیدلی دي، ډولونه ډېر دي. دا چې بیا نور د موسیقي نور سندرې پکې راځي هغه خو بيخي جلا موضوع ده. دا یوازې د اتن په باب زوایا لیسم
د
دوی د پاره دغه بخښنه غواړم، د دوی د پاره فکر کوم دغه آشنا ولې د سندرې حتمانی اورېدلې دي. او دغه سب چې دی دا خو په مغولي کې ولا په اصطلاح د مغولي چې دی دا قرار پیلیږي په هر پوړ کې چې درې پوړو بیا دا چیزیږي. نو د دې غژنو سره آشنا ولا خدا حق ملي اتان نه دی چې موږ ته سي پیژنې. په مجموع کې مثلا چې دوی چې ور سره وېدا د درې اتان دی اسلام.
او د دې سندري د موزیک په برخه کې چاله تاسو سره همکاري کړې ده؟
دا دریا چې ده مثلا دغه دریا مشپدې مشکل سره پیدا کله اول مو د وطن سره په چا باندې وجه غوله، بیا ما غدل تر اور ځکه د ازما موسیقي چې د ټوله ارنج سوي ده. نو بیا پر دې باندې دغه دریا چې موږ پیدا کوله پر دې باندې تقریبا یو دوه میاشتې خوتي وسوي چې دغه ریتم یې کټ مټه غسی واخو. نو دا بیا موږ بل اخره ومندل هغه د سمونه د مندل چې موږ به وای اول موږ دغه د دریا شرنګ چې دریم څو ډول دی، ایرانیان هم لري، مثلا ترکان هم لري، موږ افغانان هم لري. بیا موږ په افغانانو کې مثلا زموږ د شمال خلک یو ډول دایره ژغوي، زموږ مثلا د غرب خلک یو رقم دریا ژغوي. دا هر منطقه دا جلا جلا خپل سبکونه لري. نو دا چې بیا و بیا موږ دغه عینن کټ مټ دایره یا دغه 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 اهنګ بیا د شرنګ یا د ترنګ دا موږ بیا په ایرانی کې پیدا کړي. خو دول اغریت مو هر څه بیا ټول هغه پیور کنداری دی بیا د غزمر د لوی کندهار د سیمې دی درې خو دغه خو یو دول دی په ویسه
سب کو نه فرق لري په دې شک نشته یعنی د ساسو له خبرو هغه کسان چې په یوټیوب یا په خواله رسنیو کې د ساسو د سندره اوري نو یو څو دقیق غوښته نیسي دې ته پام نه دسی دې وی سندري د سب له خاطر هنرمندان څومره زحمت باسي څه رقم وخت ورته باسي څومره کلونه ورته صبر کوي او تنا دیوی دریال خاطر میاشت میاشت وخت غواړي څنګه همداسې احساس نه کوي سي او ریدون کې پدغه شانو نه دی خبر
نه اصلا او ریدون کې اکثره وخت قضاوت کوي که څه هم هغه او ریدون کو یا لیدون کو چې ماته کومنتونه کړی دي شکلی کومنتونه کړی دي یعنی یو بلا تعریف او توصیف کم د سی نقد هتا نه دی یعنی منفی نقد نه دی کړی مثبت نقد پونټوای م چې کړی دی او بیا هم دوی یعنی دوی د څنګه په دې پوسی اول تا سندری چې دا ټول مې او یوازې کوه مو چې د دری سره اورېدلې دي کله چې اته نو اورېدا دریم پړاو چې دی چې سرو کې د راجا د لیلا یار لیلا په مالداری باندې ژوند
بدل ما وتا ویا لای راتا دلیلا یار دلیلا په مالداری باری جیو لاړ راتا دلیلا یار
دیت بیا هغه ساز ور سره وی زما هغه انګلیسی انا پېژم ا ما استلا چې په غرب کې موږ ورته وایو په خوله باندې چې وایي مونته مونیکا او توای المانیا فکر کوم نه پېژم چې په انګلیزی څه ورته وایي په هر صورت بیا چې دا غاتن دریم په او ته په ولار سی هغه ډیر مست سی
پنځونو خاشیرا ټولا ولای را د دلیلا یار لیلا په مالداری بری ژوند را د دلیلا یار وی ګخله می اخلي جری واخله را د دلیلا یار لیلا په مالداری بری ژوند را د دلیلا یار ګای می ولي شور ویلم
د پدغه وخت کې دوی د غسازم سره وی یو یا دوی شته د په خپل کې سازم نیولې په لاس کې دا وی دا وی نو پرته له دې دا تان به خو وخت دې د ری تر ویل کیږي او دې ته موسیقي پیدا کوي اما یو شی تکراری پکې واچوي هغه زموږ یو ملودي چې د چې مستی لونګینی وی لاله را بولا او بیا وی لاله را بولا او بیا یې مپری د چې جنا په دې ملودی کې زموږ ډیری اتنیز سندری ویل سی دی او ډیر د خلکو خوشیږي په وځ کې مته هغه سمبولیک ورواچا ولا تا غنغمه
دلته دا سندره ما مخکم تاسو ویل سي تاسو له نورو سندرو سره سي مثلا لاغه سرګی چې له تاسو سره ګیتار ژغی لغوی سره فرق لري لیکن د سرګی په شمول ځینو جرمنیانو تاسو د اتن سندره اوریدل د چرنګ دوی ته خوندور کوي او کنه
بالکل اوریدل مزه ملګری ملرم او سمو د مخ کې یو په ډیر متبر مجله کې پر ما باندې وڅولې کنسوله زه هیڅ خبره نه مزه چې کار ته ولاړم ماته ډیر معلومانو ویل چې بشت مجلک تولی دلی دیر خوشاله ولا او دیر تشویق کلمه نو د ټول وازی خبر راغی چې نو خبر ما ملګری نو صرف ما مکارم بیا شناخت خلګو بیا غیم دیر هله وخت چې مغواړو خاسته موسیقي او چې حد اقل خپل د دې شایدام وسو نو هغه هم دیر خوشاله هغه په دې نه پویدل اکثریت دا یو خبر به زه اضافي وکم تاسو د پښتنې پته چې دوی ته دغه د نارینه وطن ډیر خوند ورکړي هغه په دې دلیل چې دغه موسیقي د شته د ژغ د شته د کار ټول د شته د یو وطن ځوانان متکړي دوی یعنی تر افغانانو لډيره مثبتات واخستل او زه په دې خوشاله سم ما به یا غوښتل یا نه غوښتل یا د شته د نسیس
ماتوانه
بالکل بالکل خدوانان زه ډیره خوشاله یم د پیام پروډکشن د هر کارکونکو د همکاري سره دوی ډیر په اخلاص کار را سره وکړي
دلته وبخشي اسه جانې ما دا پښتنه کوله اوس دا سرګید لاغه سره دا گیتار چې تاسو سره شغوي په نورو سندرو کې د غربي موسیقي سره آشنا ده دلته دا د موسیقي ز په موسیقي نه پېښم خو بیا هم دا ریتم او نور سیستم دا ټول ډیر بدل دی د دې په غوژو څنګه لګی چې تاسو څه ویل دي د دې ساتنګ سندرو په واره کې
اتان سندره ډیر خوښه کړم مال د کومنتم په غو یوټیوب کې راته پرې شي نو هغه ما سره چې آشنا سوې دي دا دی وس ډیر خوشحالي خصوصا د افغاني رتمونه چې اکثر از موږ سندره په مغولي کې دي او د مغولي راوړسته بیا په د درک کې دي په دې رتم کې دي نو هغه ډیر خوشحالي مثلا کوم پام کړی په دې ورستي کې یو سندره اټیرن ویلې د کاچیرن په تلفظي هغه ویلې د ایراني سب دي ایرانی ریتم دی شپاش پکنزو کی مثلا نو دا ویلی دی دا دیر مشهور سا و دا خلق دیر خوش کرد نو دا دیسی چی دا زنوش وزیفه دا چی موش دا دیسی پیو شکل سر عام کو چی دیر سالم یا دا دی پا غجوم خوش و لگی جی اگر شن دا لزی اگر یو خوزما ملگر دی بلت نام کار دی بلت ما سر کار دی کمپوزون را سر جو کردی دیگات نو اگر خو می خود تشویقی اگر چان چا خبر اولار چا تا خبال رندالو شکلش کاری
مدا آیا تاسو جن نورو جرمنانو ته هم دا سندره وراورولې ده دا نوې سندره خپل
ولکه زری شیا و ما هیڅ کله هیڅ کله پرته د یوې سندرې ما خپل سندره ته اعلان نه دی کړی او کمی است کله کله چې مینه سندره راسي صرف دوستانو ته لېږم او هغه چاته لېږم چې پوهېږم چې په دې شاله گیږي په دې خاطر زه بيخي هغه په خواني سيستم خپل هنر مختورم زوم هنر باید جلب سي موږ باید د خلکو په سترګو کې وروانه چوو خلک باید خپل په هنر پوسي او کې موږ د خلکو په سترګو کې واو چې موږ د ستیل کې د خلکو سترګو ته چاوري اچي
د ساسو له دې نظر سره ځنه او بخشه د ساسو له اندغه نظر سره ځینې کسان د مخالفت کوي چې اوس دنیا بدله ده او وسایل ستاسو سي خلکو ته خپل هنر څوک ورسي نو باید خپل هم هڅه وکړي لیکن زه ستاسو د خبرې په تایید بیا دا خبر هم وکم سم هنر بیرته بیلې غم د خلکو تر غوژنو تر لاسونو رسیږي لیکن وخت غواړي
بالکل بس پښتنه مو وکاو جواب مو کډیره مننه
نه هیله کوم هیله کوم او رښتیا وو بخښه تاسو یو لایو سندري لپاره مې اخه کړی وو اعلان کړی وو سه هغه سندره څوک وو اوري هغه کوم سندره
هغه د بنی فریاد سندره وا
ګرات و بخښې ټول ستوري دل مرو په شاني او وبرا کړی د سپورمې لچینو جامی می جوڑی دہری رو شبنم شنڈو ترنگ دمر جان دستور گتور می بیدیو زروش پو لاست باہو دہالی شور د گنگرو د جنتی سندرو
ما واقعان 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 دہر ملگری سا دہری ملگری سا دا هیلو کچې دا سندره ډیر خبراکې لطفا
ځکه هغه وو هم باد کړې دي ځکه هغه
د دې دوت پر ځای زوم زیم او زبا تر څو چې مرمه و به وسم
یعنی هغه د محتوا له خاطر تاسو غوښتل سي دا سندره خبره سي نه دي هنري اړخ له پلوه
دواړه د سدي چې موږ د نوي سب سره یو خبره زبلم کوم اقدام شای اضافي خو باید وې کړم باید خلک یو اوري څوک چې ما اوري باید پدې پوسی موږ نن سبا ته کلتور یا فولکلوریک موسیقي دومره مخته چولې ده چې موږ شاري موسیقي لاندې کله او شاري موسیقي زپدې خاطر یادوم مثلا کتا سپام بو کې څنګه د ټپې کاکړی غاړي یا مثلا د اتن ناری یا نه پیژم دغه دوبیچی وو نه پیژم چاربیچی وو دا ټول ډولونه چې دي دا زموږ فولکلور دی. اما دا د سوو سوو کالو مخکې دی، دا باید وساتو. خو د نن شاعرانی ما پوښتنه ترې کړې، زما ملګری دی اکثریت یې د ټول سرزه اړیکه لرم، یوې لا یوه دانه لنډۍ نه ده لیکلې، ولې؟ ځکه دوی شاعران دي، د دوی ژبه شاعري سوې ده، د دوی ژبه بدله سوې ده. موږ فرهنګ باید وساتو، اما موږ باید شاعري ژبې ته نوې ژبې ته تخنیکي ژبې ته یا مثلا دغه په دنیا کې چې نوې نوې څه راځي او موږ وایو چې موږ باید پر مخ ولاړ شو او د نوې ټکنالوژي یا د نوې د کامل څخه باید ګټه واخو، ځان ورسره سم کړو. نو دغه شعری ادبیات یا نه پیژم په فرهنګ کې باید شعری ادبیات وساتو. نو په دې دلیل زه وایم دا خو باید موږ پرې نه ژدو. زه ولي تکراری شیان نه وایم، د فرهنګ د نوم ترلاندی یا د دود د نوم ترلاندی یا د کلیوالي د نوم ترلاندی، په دې خاطر وایم هغه کار نور کوي. ته باید هغه څه وکړم چې نور نه کې نور شا کړی ده، ورته شای ورته کړی ده. او موږ مثلا زو ته یو، زو ته په شاژي ژبه ژغیږو، زو ته په کلیواله لهجه نه ژغیږو. هدي اقل موږ ډېره هڅه کوو چې په شاژي ژبه وژغیږو، ځکه ادبیات هم پرمخ ځي. نو چې ادبیات پرمخ ولاړه خو شاعري مست دغه وخت ده. د مثلا دغه شوتو دغه ستونزې چې دي، دغه مشکلات چې دوی لري، دغه د بلې فریاد دا خو د وس وخت دی. اغه تاریخ خو تیر شو، هغه کوم پرې شوې په سوریا راسپات شو، هغه ته خو کار کوو. اما دغه شزي چې وستوم ډېری شاعران موږ لرو، دغه خو باید یادې سي، دغه خو باید پاتې نه سي، د دې ژبه باید وکارول سي. او د ټول شاعران
البته دوی خوش او پخشي نه نه، خو دا خو هغه تجربه دوی هغه سي احساس کړی نه دی لکه په خونو سي احساس کړی دی. یو چا سي ګدر نه لیدلې نه احساس کړی، نو څنګه به شعر ورته لیکي؟ ستاسو د خبره په ځای د خو په ورته وخت کې یو غټه سونه ده، هم د سي هنرمندان او هنرمندان کم لرو، کني شعرونه دي
کم لرو، د سندرغاړي لرو اما هنرمندان کم لرو.
کم لرو دا مشکل،
سندرغاړي بيخي ډیر لرو، بيخي ډیر لرو. سندرغاړي ما به تاسو ته هیلي مې امکان لري چې په نورو مرکو کې دا ویل سوي. سندرغاړي یو څوک شایسته یا ښکلې یا په اصطلاح په خلکو خوږ لګېدلې جاګ لري، اما هنرمند هغه څه دی چې هغه یو نوی څه جوړوي یا پنځوي یا کوي. هغه ته هنرمند وایي، لکه نقاش، لکه نه پوهېږم یو شاعر، یا هغه ته موږ هنرمند ویلای شو مثلا یا په نورو هنرونو
کې.
اما موږ یو سندرغاړي ته چې صرف سندرې وایي، موږ هغه ته هنرمند نه شو ویلای. یا تکراري سندرې وایي یا کافي سندرې وایي، موږ هغه ته سندرغاړي وایو.
یعنی سندرغاړي ساس په نظر داسې څوک دی چې د نورو سندرې وایي، لکه څوک چې د نقاش نقاشي کاپي کوي.
بېلکل
هنرمند هغه دی خپل یو څه لري.
بېلکل تاسو کتاسو د نقاشي یا نه پېژم درې سامي په اړه په اصطلاح خبر وو سیاتمن بیاس او یا مطالعه ولري. ډېر شیان چې مثلا پیکاسو رسامي کړی دی، دغه په خپل باندې یو بل چا رسامي کړی دی، یا نه پېژم د پیکاسو یو مثال وایم، شاګرد دی وو. اما هغه د پیکاسو پاستر غنور ته د قتل کیږي، ځکه بعد ډیر دغه سامان یا نقاشان دي چې هغه کاپی کړی دا هغه خپل ارزښت لري. صحیح
نه ده، خو بيخي واسي ده.
پیکاسو څوک نه وایي.
دا اوس مثلا یو چا پیکاسو یو رسم ده، هم دغه رسم چې کټ مټ څوک را کاپی کی، حتی د کمپیوټر په واسطه باندې کاپی کی او بیرته رسم کی، امکان لري په بازار کې څوک په نیم ډالر هم وانه خلی، او د پیکاسو یو رسم ممکن په سل میلیونه ډالر خرڅ. دا هنر خدام دسی.
بالکل دا خبره ده، دغه خبره ده. او تاسو مخکې پښتنه وکاو جواب وکړه، او زما د پاره هنر دا څه دی؟ او کچيري سندري بازاري چې زه خلکو ته بيخي 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 تفاهم لرم، چې د دې لارې پیسې ګټي، د دې لارې مثلا خپل د ژوند لپاره یو 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 څه کوي، یا روزمره ژوند لپاره هغه د خپل کار کوي. اما زه غواړم زما هنر خپل یو څوک خوښ کړي، پدغه سطح یا پدغه کچه یا پدغه اندازه چی دی که دخل که خواست سو مهربانی زدادی تولید کوما خواری کوما زمت باشتم که نخوشیش بیخی جلاده سبکون جلادی زغوارم حتی که هاگه کلیوالی هاگه نوی سندره چی پیسلا دا کمپوز هیچ چا ندی آوری دلی هیچ چا حتی دا کندار دا شار خلگو دا پدی نو بلد پروین ملال دا غط یعنی از ما ملگری شایره اغیه ویلو دا دا مرد شار خلگو ندی ویلی نو دا غط هم چی دی دا ما پدی خطر وکی چی دا کار هیچ چا نو کاری او بل دا دا شد مال دی
او دې اخرم تاسو توجه کوئ ډیره مننه ډیره مننه آسیا جان مهربي تاسو د نورو سندرو په هیله
ډیره مننه